احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. نن په قطر کې د امریکا یو پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو د وزارت USAID او استخباراتو استازي شامل دي له طالبانو سره غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې جزئیات اوریدلی شي. په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او داعش مسؤلیت منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنګټن او اروپایي ټولنې سره د همکاري ژمنه وکړه او په روسیه کې د درېمې ورځې په مخه د 4 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د خونړي برید مسؤلیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودېدونکي مواد والوزول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا شوې ده چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز حملې قمندان مولوي دوست محمد ویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق ورته لمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشویع ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله با جامدګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته به انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړو.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لیږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10 او 40 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 50 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګیل لاوروف پرون د اروپا د کسب او کار د سازمان له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تأسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن، روسی خبریال دیمتری مراتوف او فلیپینی پلنې خبریالې ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه. دا دوه خبریالان پرون د دې لپاره د 6 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول چې دوی د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي. ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې د جمعې پر سپور شو وویل مراتوف او ریسا پرته له دې چې ستړي شي او وویری شي د حقایقو د موندلو لټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کېدو لپاره هڅې کړې دي او د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره یې کار کړی دی. 9-50 کلن مراتوف او د نوایا ګزیتا له مؤسسینو او له 40 کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 8-50 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. د روسي حکومت پر رسمي ډول پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا وبا د 9 شپږ دېرش کسانو د مړینې خبر ورکړ. دا درېمه پرله پسې ورځ ده چې د 40 ساعتونو په ترڅ کې په روسیه کې د کووېډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر تر 900 اوړي. تر اوسه په روسیه کې د رسمي شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغۍ د ټولو قربانیانو شمیر تر 2,400 تیر شوی دی، خو ډیر څارونکي په دې باور دي چې د کووید 19 د قربانیانو اصلي شمیرې په روسیه کې تر دې لوړې دي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. پر عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکوره شو، دا په دې هیواد کې 5م ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 8 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیشندل شوی روحانی مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدر اعظم په توګه غوره شي. دا خبرونه امریکایي چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبه او یکشنبه په ورځو د طالبانو له جګپور او چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. دې امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته ازادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز آژانس د یوه امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی مارک فریرچس خوشي کړي. مارک فریرچس د 2000 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترې تم شو. هغه وخت داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا امریکایي انجینیر حقاني شبکې برمته کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی خبرداری ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې ځان راشي ناوړه عواقب به ولري. په دې اړه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندي څرګندونې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کېږي. د کابل له سقوط یوه میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یوه غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15% ترلاسه کړې ده. ګراندې همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوې 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 18% دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړئ. ښاغلي ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger human...
کمرسی ورنپل شي نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمېر خلک بې ځایه شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ اوسي. دوی شاید له افغانستانه بهر ووزي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی و همداراز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندې وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د ده په وینا د بشري مرستو د رسوونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
بل لور ته نړیواله ټولنه په یوه طرحه کار کوي چې وتوانی شهر افغان ته په افغانستان کې تر $200 مرسته وکړي. مجیب حبیب زای د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د بهرنی کمیټې له مسول سره شافیزی سره د دې مرستو په اړه شخېدلې او نمرې دا پوښتنه کړې ده چې دا مرسته به د افغانستان له اقتصاد سره څومره مرسته وکړي.
نو کدا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید لري. دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق بیرته یا کوي او خلک ته مجبوری څخه قسم $200 دی ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانان لپاره
د غتر حسور امکان لري پرته لدی چې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي ولري د بانکونو ته ورواستول شي.
نو خو مخکم د بهرنۍ هیوادونه اکثرا داسې کول چې د خپل انجوګان لري پیسې ورستولې، یو برخه یې د دولت د بودیجې لري استول. په اول کې خو یې سینه واستول، بیا وروسته سوکه سوکه چې د ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دې د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړه استفاده وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و د اول سر څخه چې د غیر دولتي مؤسساتو له لارې، یعنی انجوګانو له لارې او پرایویت سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دوی کولی. نو دا ممکن دی، اما دا ګټور به دي نه دي چې هماغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډېر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي. حال دا چې په دا بینبین نورمونو کې 15% حتی اکثر یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره یې واخلي، ولې تر تېره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول او تقریبا تر 50% اندر ټول لګښتونه ځان ته اخیستل، لوکسری موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان. خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نه شي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوي؟
اصلي خبره دا دی چې دا هم د سیاسي اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده، او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده، کنه دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځلخه کو میکانیزم کچیر داسې وی چې دی یو میکانیزم ورته جوړ کې او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلکو ته ورکی تیر وخت تاسو مرسته راغلی دی د مستحق خلکو پر ځای غیر مستحق خلکو ته ورکل شوی دی حکومتي چارواکو خپلوانان ته ورکل شوی او دوهم دا چې دا